السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره ده. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپایي ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویل چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارالامان کې د علاءالدین په درې لاره کې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي. خو د جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړ چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وژلی دی. راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د تروریستي حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. ازبکستان ویلې د پخواني افغان پوځ الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړې دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی.
پاکستان له هغې پریکړې پشا شوی دی چې په خپلو ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړې فورمې حتمي کړې وي. دا مسله په یو مرکه کې شاربو.
دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې به سختګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسیږو.
په منځني ختیځ کې د تشدد وروستیو پیښو ته کتنه کوو. او د سپورت نړۍ په پروګرام کې د هند په پریمیر لیګ کې د راشد خان د استثنایي لوبې په اړه خبرې لرو.
په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي.
سپورت نړۍ د ازادي رادیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګ سره په دوهم نیمای کې خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته د اشاره په ترڅ کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ راست تروریستي عمل د توجیه وړ نه دی. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي دي چې د دې ډول حملو عملان باید عدالت ته وسپارل شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 1.5 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خیه وای پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 1.5 ټپیان دي. لدې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ له امله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پیښ شوي او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او لټولو هیوادونو یو غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپله ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او تر خوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا بې احساسه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان مرستیال جینن اپورټر پرون یو خبري کانفرانس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو لدې ډلې د مذهبي لګاکیو ملاتړ ته ژمنه ده څو وشي کولی چې په آزاده توګه او بېله کومه ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې وایان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جمعاتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرژوبله ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډېر کابل په نښه شوی چېرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډېر او فعال دي.
د دې حملو په دوام د سګنی اختر په درشل کې خلک د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویل چې په پلازمینه او ولایتونو کې وروستیو حملو اندېښمن کړي دي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
وویس کلن روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو وروستیو حملو اندېښمن کړي دي.
څنګه چې موږ به پخوا اختر ته ډېر زیات خوشاله وو، زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالۍ سره ولمانځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه یوه اندېښنه دا وي چې کجومه ته ولاړ شو چې داسې خونړۍ پېښه رامنځته نه شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي اتلس کلنه طیبه وایي مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډېر لیواله و چې ورسي، خو اوس دا بهتره ګڼي چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نه ځو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشفي ادارې د پرام غږی په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هیوادوال امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاشتې له پایله تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سراهي علاءالدین خلیفه صاحب قنقا باندې چاودنه وه. د دغه جومات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستان له بانکي فورمو پرته له افغانستانه د وارداتي توکو د منلو موده دوه میاشتې نوره وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر د پاکستان د حکومت د دې اقدام اعلان وکړ. د افغانستان د سوداګریو او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي. صفی الله ستانکزی جزئیات اوروي.
شنبه د اپریل دیرشمه چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه، پاکستاني چارواکو د دوو نورو میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایلا او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل، او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیرشمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستاني چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. د هغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزی له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي لږ تر لږه د اوس لپاره به نرخونه ثابته پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازي کړ، دولتونو ته ورسوله. نو د هغه زموږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نور هم تمدید شوه. دا فرمه لازمي نه ده، آزاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سختګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده.
ښاغلی الکوزی وویل، باید دواړه خواوې سره کښېني او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې پکې به د پیسو د ادلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو په اساس دمګړی په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کمه شوې او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې $200 میلیونو څخه سږ کال $100 میلیون ته راټیټه شي.
و مورده چې پاکستان دا منلی ده چې د افغانستان وارداتي توکو ته له بانکي فورمو پرته د دې هیواد د ګمرکونو له لارې اجازه ورکړي. په دې راپور کې مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال خانجان الکوزی نظر هم واورېده. د دې په اړه له ده سره له ښاغلي الکوزی سره په دې اړه خبرې کوو چې د مافیات سوداګرو او عامو افغانانو ته څومره ګټه رسوي. ښاغلي الکوزی له صفي الله ستانکزي سره د مرکې په پیل کې د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کړې.
دا د ایف فرمه باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازي کړ، چې کم دوه میاشتې نور هم تمدید شول او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سختګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو، یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور هم همسایگان زموږ چې دي موږ سره دا اصول کلک نه شي، ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نصف د افغانستان د خوراکي موادو، غذایي موادو او ټولو تجارت لپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په پاکستاني لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
پاکستان نه راوړو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي، نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال 1.5 میلیون ټن خالص غالسنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمنټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغال باندې انرژي اخلي، دا ټولې ودرېدلې. دوی ته هم نقص و، خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې، ګرچې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو، موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزي آسیا نه راوړو. نور د پاکستان تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق اوړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفی او اوس چې ونه شو ښه کار وشو، نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او خپل په ارتباط واقعا تشویش شته دی، تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته. تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله او مونږه تقریبا ټول غوړی چې مونږ راوړو قزاق نه راوړو مونږه بوره ټول د اوکراین نه راوړله په سلو کې اتیا فیصد هم دا غذا نه راوړله یو څنګه هندوستان نه راوړله نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې چکلې
دغه دی اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسیږي خصوصا د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس
راکړو د پاکستان سره نه بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ او واردات هم کم دي تقریبا بیخي کم شوي دي یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوي دي تقاضا په مارکیټ کې کمه ده اما د پاکستان پخوا
د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. د ښاغلي الکوزی بشپړه مرکه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د ښاغلي الکوزی ترڅنګ نورې مرکې هم تاسو د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. په یوه مرکه کې د ولسي جرګې د پخواني غړي کمال ناصر اصولي مرکه ده چې په دې اړه خبرې کوي چې آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو د مشر وروستۍ غوښتنه چې له نړیوالو یې د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده به ومني که نه. همداراز په یوه بله مسله کې په یوه بله مرکه کې وبښئ، د شازیې مرکه اورېدلی شئ. شازیه هغه میرمن ده چې خسرګنۍ له کوره شللې ده او دا له یو نیم کال راهیسې نشې کوي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 880 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سموک غاګل ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه او ورځې د اونۍ د سهار لوو د مخام تر او خبري. ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال د هیواد ته انتقال شوي د طالبانو حکومت ته نه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر جګپړي سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غک ته کړې ده. ارګاشف ویلي چې د ازبکستان د محکمې له پریکړې وروسته به په دې برخه کې لازم اقدامات وشي. له بلې خوا طالبان وایي چې په دې اړه یې له ازبکستان سره خبرې روانې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ او له دې راپور وروسته به اسمت څاروان د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي.
سره له دې چې طالبانو په ځلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي، خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړي سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنگټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څېړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات د متحده ایالاتو سره په موافقه ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل وو او له همدې امله ضبط شوي او یوازې د محکمې په پریکړې سره ازادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټولې هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خو د طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپله غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2020 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلویښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځنی رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې د دې نظامی الوتکو او هیلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري، خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم، سلامونه وړاندې کوم. د میدان وردګ ولایت د یو کلی اوسیدونکو ورسله دي چې له چارواکو نه هیل شول په خپل د خپل ماشومانو لپاره شونځي جوړوي. په کندوز کې ډاکټران میندو ته سپارښتنه کوي چې د اولاد د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. لومړی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومانو ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یو داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلی اوسیدونکي دي چې غواړي د خپل راتلونکي نسل په وړاندې د پوهنې ډیوه بل وساتي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپل وسلی سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومانو لپاره د یو شونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړي دي. دغه شونځي ډېر لسخونی، یو دالیز او څلور تشنابونه لري چې اوس مهال یې کارونه یوازې په سلو کې لس سلنه مخته تللي دي. محمد اقبال د همدې شونځي ښوونکی او مالی مسؤول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وي رسته چې د خونو چتونه پرې راولویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي وروسته اړ سو چې د کلي خلک چې خپله هم ډېر زیات غریبان دي پیسې سر راټولې کړي او د شونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ د پر منځو شوی و، هغه ونه شو کنه حکومت څنګه شو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شوه. موږ داسې ووی چې یاره هغه نشته دی، مجبور چې خپل اقدام وکړو. ګرچې موږ خلک ډېر کم وسه دي، کم زمونه دي، اوس خو وچکاله یم دي، نو بیخي بیا دغه په نشت حساب دی، د اقتصادي په صفر حساب دی. مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال لپاره هم مکتب په خپل هغه شروع کړو په خپل مات باندې. د څه کمې پیسې مشله ولې خلکو نه، اما سې چې یعنی مقصد خلک تی چاره نه وه، یعنی به مجبوریت چې واز سینه موږ سبب بد شي د واړو د دوسیه هغه د لاندې شي د سمفو د لاندې شي او کاله یا خرسم دزتی.
نو موري وای یوازې د شونځي جوړول هدف نه دی، بلکې د خلکو او ماشومانو ذهنونه هم جوړوي چې د سونځو پر مهال د بل لاس ته پته منسي. د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح الله په دغه غړي ولدل د سم د ستک موت دی دالې چې موږ جوړې چروانه لیږي هل نه وای مکتب جوړ شي. دغه مکتب نشته دا
د دغه ولایت د پوهنې رئیس ګلولي متکی هم په دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني، خو وايي بودیجه نه لري چې دا ښوونځي ورغوي. دی زیاتوي چې په دې اړه یې د خپلو مشرانو او یو شمېر موسساتو سره خبرې کړي. نموړی ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په دغه ولایت کې نورې داسې ښوونځي هم شته چې ودانۍ نه لري. په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 ښوونځي د هلکانو، 16 د نجونو او 20 د یونیسف له لوري چې تازه جوړې شوي دي شتون لري.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
په کندز ولایت کې یو شمېر ډاکټران وایي کورنۍ باید د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي او د دې فاصلې نه رعایتول د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخابخوي.
د کندز د حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټران له ټولو کورنۍ غوښتنه کوي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، ځکه زیات شمېر میندې د کورنۍ فشار او د دودیزو مسایلو له کبله د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي، چې له امله یې ډېری وخت میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند او یا هم ماشوم له لاسه ورکوي. د کندز د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې متخصصې ډاکټرې امینې موسزی په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
اولادای پای در پای د اختلاط را که باوجود میردن از ده مادرها کم
د اولادونو د زیگون ترمنز واټن نه مراتول د میندو د وینې فشار زیاتوي. د ولادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي چې د دوی د کمزورۍ او مړینې سبب کیږي. پر دې سربېره ماشوم ته شیدې نسي ورکولی او کله چې ماشوم د مور له شیدو محروم سي په خور ځواکۍ اخته کیږي.
د ډاکټرانو د خبرو له مخې چې د پرله پسې زیږون له امله میندې خپل ځواکمنتیا له لاسه ورکوي، د وینې کموالی او د زړه ناروغۍ ورته پیدا کیږي، او پر دې سربیره کوچنیانې له فکري او جسمي اړخه هم کمزوري وي. د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې یوې بلې ډاکټرې مرادګل قادری راته وویل:
خانمه که ایجا میده پیش ما ولادت میکنه، ما برشان مشوره دهی داریم بعد از ولادت.
کومې ښځې چې دلته د زیږون لپاره مراجعه کوي له ولادت وروسته موږ ورته پوهاوی او مشوره ورکوو چې د کورنۍ تنظیم پلان مراعت کړي. باید د حاملګۍ ضد ګولۍ او پچکاري وکاروي او له نورو صحي میتودونو کار واخلي تر څو لږ تر لږه زیږون ترمنځ دوه کاله فاصله رامنځته سي.
د کندز پوهنتون یوه ښوونکې فرزانه وایي: د اولادونو ترمنځ واټن نه مراتولو له امله کورنۍ د خپلو ماشومانو ښوونې او روزنې ته رسیدنه نشي کولی.
زیات شمېر کورنۍ د اولادونو ترمنځ فاصلې ته پام نه کوي چې له امله یې خپل ژوند تریخوي، ځکه د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د دې سبب کیږي چې مور خپل ماشوم ته مینه او محبت نسي ورکولی، او پر دې سربیره د ماشوم د خوراک، څښاک، روغتیا، پوښاک او ښوونې او روزنې ته هم رسیدنه نسي کولی.
دیني عالمان بیا وایي چې مور باید پوره دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دا مسله خپله د زیږون ترمنځ واټن رامنځته کوي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره که کورنۍ د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، هم به مور او هم به ماشوم له ښې روغتیا برخمن وي او هم به له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
جمال الله د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام کې ډېر د خوشحالۍ راځي. الله دې ټوله دنیا داسې خوشحاله ولري. خدای دې موږ خوښ کړو، خدای شته فکر کړی چې د ټولې نړۍ سره دې خپل ژوند وکړو. نو موږ ډېر ډېر دلي یو انشاءالله که خدای کول امید لرو چې الله ته بیا مخ په خرابي ولاړ نه شو. توجه سم مننه. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام او نیکی هیلې تر زین وړاندې کوم. پس سلام نه اسما یو غوښتنه دغه ده چې د ښوونکو لپاره یونیسف موسیقي $200 یو میاشت مخکې د امریکا غږ او ازادۍ راډیو بي بي سي راډیو نه دا راپور خپور کړی و. نو اوس دا څو ورځې مخکې بعضې ولایتونو کې 18,000 افغانۍ ورکړې. پوښتنه مې دا ده چې راستري کمې روپۍ ورته پکار ده چې پوره هماغسې څومره اعلان شوي دي پوره ورکړې وې.
زه د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ دغه کوم کومکي موادونه چې راځي په خدای که مونږ لاس لګېدلی یا مونږ ته یې راکړی راځي یو حد ولېږي د چارباغ بازار ته ضرور چې دا موادونه ورکړي د دوکاندارانو باندې ټول یې خرڅ کړي دي.
نوم می عارف الله وطن یار د لخوا سولیت روزانه داسې د کومې مرستې د دبليو اف لخوا په اړمن خلکو ویشل کیږي. دا کې فکر کوم چې په 100% کې 50% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي، هغه خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیتا ولري او یا پی جنگلې ولري وا خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي وکیان مستحق وي به د دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري په خاطر دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي به د دوی سره جدي چلن وشي به د دوی ته خاص سزا ورکړل شي ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري روسه پوری خو زه چې څومره معلومات لرم یا ګورم روسه پوری خدای چې خلکو ته نه رسیدلی چې آی مستحق هم وي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو خو له هغه مخکې پام وکړی د نن ورځې لنډو خبرونو ته. اروپای ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپای ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارلمان کې د علاءالدین په درې لاره کې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. خو د جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. د برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دونباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلې دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی ځوان وژلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، دا د په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د سپورت ځانګړی اونیس پروګرام او ورپسې تاندې څانګې د ازادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې محرکلې کوم. درنو اوریدونکو، په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوی وي، پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلې. د دې سیالي په اړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی آسیا کې د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په استرالیا کې له وی سیمایز لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونې درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښې.
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلا د مرکزی اسیا په لوبه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فیډراسیون ویلي دی چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی اسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 10 تر 20 پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 13مه د قرغیزستان، په 14مه ازبکستان، په 14مه د تاجکستان او په 13مه د ایران پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تېره اونۍ د آسټرالیا په وکټوریا کې د نجونو له یوې ځایي لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې راڅرګندې شوې، چې هغوی ته یو سمبولیک بری بلل کېږي. په لوبه کې افغان نجونو یو ګول وهه خو لوبڅار افسای دوګانو حساب نه شو. د لوبډلې مشري نیلا چې افغانستان کې د خپلو عزیزانو د خوندیتوب لپاره یې خپل بشپړ نوم نه ښکاره کوي، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د لوبې وښوده چې طالبان د د ورزش مخه نشي نیولی. د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته آسټرالیا د افغانستان د نجونو د فوټبال او کرکټ یو شمېر لوبغاړو سره مرسته وکړه چې له هېواد څخه ووځي او په آسټرالیا کې نوی ژوند پیل کړي. د لوبډلې کور ساتونکي فاطمي وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د تصویرونو او ویډیوګانو په لیدلو سره دا خبره اوس درک کېدی شي چې د نجونو ولې وطن پرېښود. او شاهي فوټسال لوبډلې د فاریاب د رمضان کپ سیالیو اتل ولی وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې دا سیالۍ لس ورځې مخکې د 200 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د شاهي لوبډلې په اتل ولی پای ته ورسېږي. رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلو باندې شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې درې د یو په مقابل کې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې واوریدل، په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلی. دا کمپ څونه روانو چې لوبغاړو به پکې ښایي ښې تجربې ترلاسه کړي وي. په دې تمریناتي کمپ کې د پاکستان د کرکټ پخواني مشهور لوبغاړي یونس خان افغان لوبغاړو ته د توپوهنې روزنه ورکوله. ښاغلي یونس خان د افغان لوبغاړو د استعداد ستاینه کړې ده.
زما یو ډیر امپورټنټ میسج دی، مهم میسج دی د زمونږ د افغانستان ینګ لوبغاړو ته، چې محنت خو کول دی، بالکل محنت کې سکم محنت دی، روزانه روزانه دا پریکټس دی، سکل پریکټس دی، بیا ټیکټس دی، بیا سټریټجی تاسو خپل داخلي کوچ سره شیر کول شي. خو هغه ډیر مهمه یو پوینټ دی، او هغه مهمه پوینټ دا دی چې همیشه ځان تیار ساتي. هغه یو مومنٹ راځي په لایف کې د هر پلیئر، د هر پلیئر خو هغه مومنٹ لپاره تیاری ده. بعض وخت زه دا ګورم چې موږ دا خبره ډېر زیات کو په خپل ډومیسټک سټرکچر کې، داخلي کرکټ کې، چې ما ته موقع نه ملایويږي، ما سره انصاف نه کیږي، نو په دې کې خپل انرژي ویسټ کول نه دي پکار. همیشه چې ښه کوشش کوي، الله سره رابطه ساتي، او په خپل ځان باندې ټرسٹ کوي، او د خپل کوچز، داخلي کوچز ریسپیکټ کوي، نو هغه موقع ملایويږي. خو هغه موقع الله پلیران لوبغاړي بالکل شي چې کله هغه لپاره مینټلی طور باندې، فزیکلی طور باندې تیاری. نو زما دا سجیشن دی چې په نیگیټیویټی نه لګون دي، ځان لری ساتي، اور همیشه پوزیټیو تھنکینګ کوي چې انشاءالله ما ته موقع ملایږي. خو هغه موقع لپاره تیاری ډیره ضروری ده.
د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی یونس خانو چې په متحده عربی اماراتو کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوله. په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سپینغر په لوبغالي کې د شپې له لوري ترسره کېدې. په دې لوبغالي کې ټیک 4 کال وړاندې د روژې پر مهال کله چې سیالۍ کېدې، د شپې 14 رامنځته شوه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور د ننګرهار د کرکټ د سرپرست نعمت عالم نه اورو.
نیادی سیالی د شپې لخوا تر سره کېدلی. د شپې لخوا سیالی د ورځې ترڅنګ ډېر متفاوت دي، ارزښت یې هم ډېر دی، ځکه کبل ورځ هم دغه زمنګ د ملي لوبډله چې کومه وه، هغه د شپنی سیالی لپاره 10-15 کلونه تکالیف وګالل، بیا دغه سټیج ته ورسېدل چې د شپې سیالی تر سره کړي. خو خوشبختانه دا چې افغانستان کرکټ بورډ اوس بشپړ غلیتوب لري، او په هیواد کې دغه سی لوبغالي لرو چې د شپې له سهولت برخمن دي. ځوانو لوبغاړو ته دا زمینه هم دا اوس مساعده ده. هغه هلک چې یو کال دو کال وړاندې کرکټ پیل کړی، دو کالو کې دی کولی شول چې د شپنیو سیالیو په لوبېدو برخمن شي، چې دا ډېره زیاته لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه وایم چې د لوبغاړو لپاره ده، په دې لوبو کې ځینې داسې جالبې او داسې له فشار ډکې لوبې ترسره شولې چې هغه لوبغاړي پکې له رواني تکلیف له رواني پلوه ډېر 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 تکلیف شول. دغسې فشارونه که چېرته موږ په نړیوال سټیج غمو، مینهوال هم ورسره خفه کېږي او د لوبغاړو هغه انګېزه له منځه ځي. دا چې دغه شان فشارونه دوی په داخلي لوبو کې زغمي، نو دا له نړیوالو لوبو ته بیا ډېر مفید دی، ځکه چې هلته بیا موږ دغسې فشارونه باندې بریا ترلاسه کوو. دلته موږ ته زغملي دي او تجربه شوي دي. په پایلوبه کې ګټونکي لوبډلې ته 2,00,000 افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې وه چې نغدې ورته وسپارل شولې. او فاینل ته د کرکټ بورډ مشران، د کرکټ بورډ غړي، ممبران راغلي وو، مختلف کارمندان راغلي وو. او همداشان باید ضروري یادونه وشي چې یادې سیالۍ د مالي ملاتړ له برخمنې وې چې د ډیوه ګروپ یې سپانسرشپ ترلاسه کړی وو. زه په ننګرهار، افغانستان او بهر په ټولو تجارانو غږ کوم چې د هر ډول کرکټ لوبې چې په افغانستان کې په ننګرهار، خوست، کابل، کندهار او هر ولایت کې ترسره کیږي، منظم مالی همکاري وکړي ترڅو زموږ کرکټ چې هغه شان چې کرکټ بورډ ارمان لري، موږ ارمان لرو، مینهوال ارمان لري، یو ډېر غټ سټیج ته ورسیږي.
اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان د کارنامې په اړه درته وایو. د بریا لپاره په وروستیو دو بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشوی د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ کاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ 3 نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بېله منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اوورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.3 تیزو منډو پر مټ د 20 اوور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینهوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان یې د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانی لوبه کې مونږ وایو په وروستیو کې خپلو کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټک 1.3 منډې وکړې. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیگ کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډیره زیاته مینه لري د لوبې ته پته مې.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې د تیر شپې له لوبي وروسته خوښي ښکاره کړي او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللی.
څه وی دا لوی په لوبه وشو؟ تاسو ته ټولو ته معلومات دی چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي، بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندوستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ 4 نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي. او که په همدی آی پی ایل کې پاتې شو، په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو اړتیا درته د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل په ګوته کوي.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهم مهمه ګټه لري. لمړنۍ ګټه خو د کرکټ اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبیږي، د هغوی اکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې دا چې لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته ده، بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غوندې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رای وکاري او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په شپاړه سوه هندي کلدارو باندې اخیستل شوی، دغه سی نبی نور نور یانګسترز زموږ فضل فاروقي، ګربز، نور احمد، دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول، دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي، د دوی تمې له خپل مسلک سره او مینه او علاقه لا زیاتیږي.
اختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا درته غږیده. زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخښونکي څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو ورېدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې تنقیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا، مکسونه جوړ کيام، ډاونلوډ وکدا، خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنقی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنقیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي، څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنقیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خپرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه داسې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یو خور ډېر خپل آیپډ کې مصرفوي، گیم وکیا، مکسونه جوړ کيام، ډاونلوډ وکدا، خبرې دی او دی کې مصرفوي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکي زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې خپل درسونه باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، پرډونه دی او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې حل ته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاری نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کومې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي موبایل په لاس کې ورکړي نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي لوبې وکړي باید وګرځي مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورتلل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص دی. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې، باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، کلویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نوی نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یوه ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
ګل کجا کی دا گل نل کیستا ہستا گرنی بوئی کرنی نستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شری ہمیں زنگو بارا گل کجا کی دا جگ کی پورا پرسان مر سی کورا دنیا بھی بفا دیر بیرا زخمی اڑے سم لوج کے لارا رضا بے خدائے حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نامے ما جان کا گاں فدائی اچھی بکران آسمان آئے ستارہ گل کجا کی دار